سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه. د هلو ټراست په نوم د ماین پاکۍ موسسه وایي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2023 کال په پای کې دا ساحې د 50 مربع کیلومتره وې. دې موسسې په خپل نوي راپور کې پرون خپور کړی دا ساحې د باد په شپږ ولایتونو کې ثبت کړي دي. وایي چې دغه پرله پسې ګواښ ښیي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شو چې اوسمهال د نړۍ 6 هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ټرست کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلی چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ به د پام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونو د COP29 په نوم دې کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار اندریو هاپر فرانس پرس خبري ایجنس وویل چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیان منشوي خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه پرله پسې وچکالي په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو لوی نښې ښیي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID وایي چې په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنۍ کچه له 3.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د افغاني غلیو له تولید څخه ترلاسه شوی وایي تم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده. د اسرائیل د بارانو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزبالله سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جد اون سار پرون خبر اعلان تویل چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. خو هغه زیاته کړې چې په هر راز نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرائیلو سرحد ته نږدې د حزبالله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. د اسرائیل پاوز وایي چې سلور سرتیری د غزې د تړانګې په شمال کې وژل شوې دي. د پاوز په بین کې راغلي چې سلور وړه سرتیری پرون د پوځي عملیات پر مهال وژل شوې دي. د دې سره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنۍ عملیات له پیل راهیسې د وژل شوې اسرائیلي سرتیرو شمیر 300 ته ورسید. شمالي کوریا له روسیې سره د ستراتیژیکي ملګرتیا غو موافقت تصویب کړه چې لمخې د دیواد ځوکونه د روسیې په خاوره کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې برخه اخیستل شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د دې موافقه چې په 13 جون میاشت کې د مسکو او بینګیونګ ترمنځ لاسلیک شو د تصویب خبر ورکړ. په خبر کې راغلي دي چې د دې موافقه مواد به هغه مهال پوره عملي شي چې دوه خواوی لاسلیک شوی کاپي یو بل ته وسپاري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې د ماینونو ګواښ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحه کې چې ماینونه دي دا ساحه صفا کړي.
نن د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
افغانستان کې روغتي کارکونکو او ډاکټرانو اندېښنې نه
یوازې په مرکز کې ولایات کې اوس په ځینو ولایاتو کې قناسان او قابلې د دې اجازه نه لري چې د محرم کلینیک ته لاړ شي.
خبرونه کې تر نورو پرونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمن دروسته د لمړي ځل لپاره ساکل د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړي. په دې کانفرنس کې چې پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبان د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړي. ماتیو الله خالص له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په ځانګړې مرکه کې د دې کانفرنس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کنفرانس کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه ورسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اته ویشتمو، او دا اوس د خوښۍ ځای ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په د ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډېر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو 3 میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پوښتنې ته چې اقلیمي بدلون د نارینهو پرتله ښځې ډېرې زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هلو ټراست په نوم د منپاکې و موسا وایي چې لا هم د افغانستان له 15 کیلومتره مربع ډېره ځمکه کې ماینونه شته. د دغې موسې د نوي راپور له مخې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږویشت ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو پر وړاندې دوامداره خطرونه په ګوته کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د هلو ټراست په نوم د منپاکې برتانوي موسسه وایي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خپور کړی ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې په ماینونو د پوښلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتره مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې دا اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتره مربع راپور شوې وه. په راپور کې راغلي چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږویشت ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکي وګړو په وړاندې دوامداره خطر په ګوته کوي. هلو ټرست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د ځمکنیو ماینونو له خطرونو اغېزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډېرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډېر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاکه نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هلو ټرست موسسې د اجرایه مشر جیمز کوان له قوله راغلي چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بېلابېلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگی جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکیلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې وو، په خبرې شوی ازادي راډیو ته وویل:
زه نشم کولای چې کار وکړم، او دغه پلاستیکي خپل ته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکړم خپل، او له ده سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي، د ساحې صفا کې، تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد آغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي، ازادي راډیو ته وویل:
لسم کال دی، دواړه پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کللې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم، نه دغه یم، دا اوس ما سره تیارې خواته ځم، یو بل شناخته ونډواله څوک پیدا کړم، هغه مې خواته رسي. نو پغه تمناکه زه دغه د لاچوک لرم، د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لیاقت ایم بوزیا.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سل سلور ولسوالۍ ولډلې دوه په درېیمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه شته، او هر میاشت شپېته تنه چې ډېری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی. دایی د 2023 کال د نومبر پر 12 د هلمند پر مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نښلول شوي بام چاودنه کې وژل شو. د دې پېښې مسؤلیت چا وانخیست، خو کورنۍ یې د عدالت غوښتنه کوي.
د ښار پر عمومي سړک رنګه پرشونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه ښار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برېښنا د رسد مخته چې د ښار اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده، څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې طرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې له وژل کېدو یې څلور کاله تیر شول، دغه وژون کې لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12 د هلمند په لښکرګاه کې د ده موټر پورې د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي، هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل:
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیې د پلټنو په برخه کې د هغه ادارو ورګانونو څخه چې هغه د خبرې اعلان په برخه کې کار کوي د پلټون غوښتنه کړې، د خطر دا مهال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبرې اعلانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبرې اعلانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو، او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي، او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
هلمندیان وای الیاس دایی د دوی غږ وو او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو وو چې د زموږ د هلمند د خلکو غږ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابد یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دی، ویاکوي چې په نشتره حساب دی چې په رښتینې معنا د هلمندیانو غږ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي.
د خط شبکې د خیر مکتب ته دی اچو، مکتب ته به ځې و راځې، د خیر مره به خط لیکې، درس به وایې، چې د پلار نوم در باندې یاد وي، د ښه نام خاوند ظالمان شهید کړ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په یولسمه ویلي و چې په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې شل تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 60% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع ته لوړه شوې ده. نور جزئیات په راپور کې.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره USAID په افغانستان کې د غالیو د کلنی تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 1.1 میلیون متر مربع نه 3.3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. دغه ادارې دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 3.3 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمېر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوې، خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
د ACEBI برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه. د حرفوي زده کړو په برخه کې د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالیو بل اوبدونکو ته چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د ښځینه متشبسینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپله به خپل تولید بازار ته عرضه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي عجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمنه، چورتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډېر ښه دي. کورني فروشات هم لور او بهرني هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوي غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې لا 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادر شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 1.5 متر او په 1401 کال کې ناوې په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړل. پاکستان
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتي کارکونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتریخوالی نږدې دوه چنده زیات شوی دی. دغه سازمان په خپل یوه تازه خبر په کړي راپور کې اندېښنه ښودلی چې په دغې وخت کې سږ کال د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځینه او نارینه ډاکټرانو وروستیو مقرراتو او محدودیتونو د دوی په کار منفي اغېز کړی دی. نورحال په راپور کې
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان د یو تازه راپور په خپرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 شپته پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11مه د برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي له پیښې وروسته د دغه روغتیایي مرکز کارکوونکو اعتصاب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې سوي، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوه ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیایي خدماتو رسول لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
خزینه ډاکټر باندې کې زیاتره حالاتو کې خزینه ډاکټر نه وي،
یو مشکل یې نشي کولای.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2216 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوکړه کړې ده. په ایران کې یو شمېر خبري اژانسونو تازه راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزارت له یو چارواک سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې چې پکې افغانستان ته د داوطلبانه ستنېدو په ګډون د قانوني اقامت موضوعات شامل دي. پورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله نشي کول افغانستان ته ستنې شي. نورحال پراپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په راپور کې راغلي چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شامل دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 7 سال شده ایران اومدیم.
وکاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، پښتون موږ بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې وو. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی. د طالبانو لراته ګروسه وي د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بیرته لیږي
و کشور ما افغانستان دیپورت یایی که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوي ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
زموږ پښتو خبري مجله دلته پای ته رسیږي. دري خبري مجله زموږ همکار ستار فروخته سره